آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومان یم د دیونه ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د ښوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم همکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاس ته ورشي، محصلانو ته لاس ته ورشي، خوښ به شي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولسي او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بیلابیلې برخې معرفي کیږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبی بهیر پرانستل شو. دا دې بهیر پرانستغونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو ترڅنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبی بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه دې په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبی بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو ترڅنګ ښځینه شاعران هم پکې برخه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو مینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دي څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم، نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو هغه د شمیر لیست چې دی هغه ډېر راټیټ دی. خو په هر صورت تقریبا 8-9 کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلي دي. اکثریت مومیل درسي دي، خو په تدریسي بڼه باندې اکثر زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافی فن کتاب و چې زه ډیر راضی متن او رضایت مې پدې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر قربانی کړی دی. بیا یو بل کتاب داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د امدګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې خاطر باندې چې دغه خوا مکمل او بشپړه ګرځي بینوا صاحب او نور مشران زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنۍ شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پایټ کې نه لري زمونږ نه وروسته به ځوانان راځي دا کار وکړي. په هغې پسې مسلم ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه، دغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه، اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د څپرکو سیستم مې بدل کړه، هغه شکل یې نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړه، پښتو عروض مې که خو زیاتونې پکې شوي دي، البته زیاته د یو شل فیصده شل سلنه پکې زیاتونه شوې ده. اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه راسره پنځه اویا گزارش اوس هم راسره شته دی، او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی، دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارشونه، چون د خلکو امانت دی، د هر چا نظر دی، زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي، اکثره وفات دي، پسرلی صاحب د خدای وبخښي او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثره وفات دي، څوک دلته چارواهی کې دي، لوړو پوړیو ته رسېدلي دي، نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې، او هغه زما سره امانت دی، کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو ویلي چې په وروستي کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخه کې
کار کوئ؟ اوس په لیکوالۍ باندې نه، هغه اخري نهایي کار تمام شوی دی، صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره، د اوسني مهال سره، ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسېږي، نیمګړتیا مې لیدله، د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ او پخوا پرتله کوله، نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی، هاشمي صاحب کې کار کړی، پنځغم کړی دی، یو شمېر نور لیکوالو هم په دغه برخه کې کار کړی، بشپړ کتابونه چاپ شوي دي. اړتیا څه وه؟ ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیست؟ یعنی د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړه، حال دا چې نور لیکوالان هم په دغه برخه کې لیک کړی.
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب، نو هغه سره ما مشوره وکړه، چون هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلی، ما داسې نه چې دغه خاطر رانه بد شي، نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسو وګورئ، په یوه موضوع باندې لس کتاب هم شه، پنځلس هم شته، مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي، او تم کوشش وکړه لیکل وکړه، کېدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي. او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه، نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسېږي، نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله یې وګورو، یعنی چې هغه د تدریسي ډېر مواد پکې کم و، د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دي، هغه خو کرم مواد دي، د هغې خبره نه کوم، خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوو، یا زمونږ آزاد لیکوال دی، د هغوی د پاره هم یو لارښود په کار، نو دغه هدف زما سره بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړ. نو دا تقریبا دیارلس څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی، تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده، او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي، او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي. معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي، او جامع په دې معنی چې نه لیکوالۍ پورې اړوند مسایل په بشپړ توګه اوس مهال سره البته هغه پکې راغلي وي. نو ډېر زیات انشاءالله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي، محصلانو ته لاسته ورشي، خوښ به شي، ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې، او هغه مشورې مې ورکړې چې دوی د یو ښه لیکوال ته د رسېدو په لاره کې خملتیا دغه اثر کولی شي.
استاد، په اوس وخت کې چې تاسو ګورئ دغه د اوس چې څوک لیک کوي، یا زموږ ځوان کول دی، یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی، په لیک کې تاسو کومې ستونزې ګورئ؟ څه ستونزې موجودې دي؟ هغه لیکنې ستونزې کومې دي؟
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیکدود باندې چې ډیر ستونزې راغلي شوی یو زمونږ مشران یو خبره کړي و چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوي کومه کلمه هغه شانتي لیکي د دې نه زمونږه کشرخیلو یا مشران هم کړه کله تیر روزي پدې کې بیا عربي کلمې مو هغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپل قاعده شته په ژبه کې موږ ورتلو یا مفغن کلمې د مفارسي کلمې د نورو ژبو نه چې راځي دغه لپاره قاعده لرو مونږه خو په هر صورت اوس ګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه ورته وي په فارسی کې کلمه وي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا مونږ تاسو وایي وایي کلمه لیکي د کاپ د لام نه ورسته یې ورچو نو دا بالکل د دې سره مخالف یم دا اوسنۍ لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنې مکول ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده هم ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې ښایي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوئ د خپل تلفظ له مخې په صحیح شکل باندې ولیکئ نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راوخلی په پښتو کې څنګه تلفظ کوئ ځکه هغه ته پام پکار دی پام په دې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي زموږ سره په خپله ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغه تلفظ سره برابر راشي او معنوي تیروتنه رامنځته کړي دا ډېر یو یو مغلق بحث دی
یو پوښتنه کوم ساده که چیرته له عربي یا نورو ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څرنګه موږ تلفظ کوو څه ستونزه به راولاړه کړي په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي مثلا لال دی دوی لال تلفظ کوي لال لیکي یا دې ته ورته نورې کلمې دي کوم مشکلات به راولاړ کړي
زه یو خو عامې کلمې دي زموږ او تاسې چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خوندي دي لکه حاکم موږ وایو حاکم هماغه شان دي کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یوه معنا لري لکه د جاسوس کلمه زموږ سره یوه معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دي لکه موږ او تاسې چې د کوم جاسوس معنا کوي یو خو لا خبرې دي زه په دې نظر یم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي که چیرته موږ او تاسې د پښتو تلفظ له مخې ولیکو او په پښتو کې معنوي تیروتنه رامنځته کوي نو بیا په کار نه ده هماغه د عربي شکل صحیح ده چې په هماغه ولیکو ځکه موږ سره دلته لکه د هوا کلمه هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنی ده د نفسیاتو دې خواته راځي زموږ سره خپل دوسترګې هوا او الف هوا دام لرو موږ که چیرته موږ دغه یی د عربی په الف ولیکو نو زموږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځنی نور معنی هم ورته شته دي که د هغې په معنا بیا دي کې تیروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي که چیرته دغه شانتي معنیزه تیروتنه رامنځته کوي زموږ سره نو هماغه عربي بڼه صحیح ده یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي خو کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي ټول پښتانه خبر دي ته نه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف او میم صوات باندې ولیکو هماغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی خو ټول لیکوال که هغه زموږ کشرخیل دي که مشران دي دغه ټکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ له مخې لیکم که معنی زه تیروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي او که چیرته معنی زه تیروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي نو هغه بیا موږ اکیډمي هم لرو ژبپوهان هم لرو دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو استاد په لنډو ټکو کې راته وایي یو ځوان لیکوال لیک کوي هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي څه ډول ونیسي لنډ معلومات ورته ورکوي
هغه څوک چې نوي لیکنه کوي هغه د هیڅ ډار نه لري د لیکنې نه او دې وړې موضوعګانې ولیکي غټو خاخونو ته دې لاس نه اچي ځینې زموږ او تاسې کشرخیل لیکوال داسې دي په غټه موضوع ځان وتله چې زه د دغې موضوع صلاحیت لرم که نه لرم اول ځان موضوع چې دې خوښه کړه بیا د ځان سره بیا امکانات دې وګوره بیا کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولی شي که نه خصوصا رسمي لیکنې چې بیا هغه راګرځیم نه او تا به ځان پسې ثبت کړي او قرار بورته ناسي نو خپله وړتیا په پام کې نیول دا ضرور ده بل د وړو وړو مسایلو نه زه خو اکثره داسې وایم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سرم شوق دی په خپل کور یې ولیکئ په خپل کلي ولیکئ په خپلې ولسوالۍ ولیکئ همدغه شان ته چېرته چې تاسې ژوند کوئ هغه حالات ولیکئ خپل چې څه احساسوئ هغه ولیکئ د څه شي نه متاثره شوئ څنګه چې تاسې فکر کوئ همسې ولیکئ هیڅ دا ډار مه لرئ چې یاره د کې جمله خرابه شوه او که کلمه خرابه شوه. یو ځل یې ولیکه، بیا ورباندې فکر وکړه، بیا ورباندې فکر وکړه. نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کړې، ستا ذهن، ستا قلم، ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت، دا به په یوه لیکه کې راشي او ته به د هغه پوخوالي یا د بشپړوالي خواته حرکت وکړي. نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې، نو دا ښه لیکوال کېدلی نه شي. موږ باید کشرخیل لیکوال، ما پیغام دا دی چې وړې وړې مسلې راوخلي، واړه واړه موضوعات راوخلي، دا یو اړ خپل پریکټیس پکې ښه قوي کړي، بیا ورو ورو لکه موږ ماشوم ته چې په ابتدا کې خو یو که زه ورته جاړو وایم په هغې به ښه پوه شي، او که داسې یو نوم واخلم چې هغه معنوي نوم وي چې سره لیدلی نه وي. که زه مثلا کاڼې ورته وایم، د کاپ کاڼې ورته وایم، نو کاڼې خو هغه ویني چې دغه شي ته کاڼې وایي. یا موږ او تاسې وایو چې امسا الف امسا، هغه دا کوي. خو که معنویاتو ته لاړ شو، ماشوم زده کړه نشي کولی. تاسې وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي، نو یا انځور شوی وي، موږ او تاسې ګورو ماشوم سمدستي وایي چې هندوانه، سمدستي وایي چې چپلکه، سمدستي وایي چې پیشو. دې لیدلی محیط کې نو د هغې لیکم بې زر ورته ورزي که نه. نو دغه شانتي کار د ابتدایي لیکوال دپاره هم پکار دی، د کشرخیلو دپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي. دا مهمه خبره ده، نه دا چې دا سمدستي په معنویاتو باندې شروع وکړي او داسې مقالو ته لاس واچي چې بیا په خپله پې پښیمانه وي. یو څوک اوس اکیډمۍ کې کار هم کوي، مشر لیکوال دی، په یو چای لیکنه وکړه. نو زه هغه وخت کې ته نه ډېر کشر هم وم، دعوت جهاد کې وظیفه وه. نو ما ورته وویل استاذه، په ژوندیو څوک تاریخ نه لیکي. کله چې سړی وفات شو، خیر دی، ویلي کار زه چې پسې لیکي. نو ګورې په ژوندي سړي که ته تاریخ لیکي، په هغې کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به پښیمانه. په بورډ کې ډېر کلونه، لس کاله وروسته راته مخې ته راغی، که څو کاله یا پنځه کاله وروسته، نو همداسې افسوس یې کوم. ماته هم کار سه ډېر پښیمانه یم، ډېر پښیمانه. ولې وایي؟ هغه تا چې راته ویلو، اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو، او ما پې کتاب چې ما خواده ورځ درته ووي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې وروسته په خپل لیک پښیماني کوو. نو راشئ کشرخیلو ته، البته زما پیغام دا دی، راځئ چې د وړو مسایلو نه شروع کړو، خپل پریکټیس وکړو، او ورو 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 موږ او تاسې لوړو خاخونو ته لاړ شو. انشاءالله چې دار ونه لرئ او په دغه طریقه باندې تاسې مخې ته لاړئ، نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسې وئ.
ډېره مننه.
مننه تاسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د یو پاچا په اړه دا کیسه مشهوره وه چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړه و او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي لوړونکي سره څه کېږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل راوروي.
هوښیار انجلۍ. یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زانګو ته ودرېده. نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلي ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه پکاري، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم. دا اوس روانېږم، بزګر له باغه ووت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورې جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکړې ورکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکړې څه په کار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه، او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه، د سرو زرو اوکړې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکړې ورنه واخیسته. ویې ویل، ډېر ښه ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکړې دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې رانه وړي د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوارکی حیران حیران ور وکتل، او چې مخې شاته اړو له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه وو، خو ډېر بل هوسه دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیادم وو. د ماشومانو غوندې به یې ناسو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشانه او خوابدې کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ، او سنۍ یې ورته کېښودې، او په زړغوني غږ کې کیسه ورته وکړه. خو پینا وارخطا نه شوه، ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې یې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وزي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو، او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړه و پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلي و یې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس به به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې او په تېره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لاربر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګن د فیالو کې د کب نیولو استاد سي. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل، په دواړو سترګو اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده راسره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران بیه شی وستا وي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یې وړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېجاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بل هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورې. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوي، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهري بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهېږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمېږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر د پاره د دې تمدن سره د نوې ژوند سره مالک لري. موږ تاسو اوس یو کیناله یو کینایه لرو چې سره اشاره ورکړه شنه اشاره ورکړه کنه سره اشاره د خطر د پاره او یو شنه اشاره د یو هیلی د پاره استعمالیږي چې یو هیله پکې پیدا شو په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره د ټرافیکي اصول سره تړلې کینایي دي چې په ټولنه کې راځي. کینایي زیاتره وخت د ټولنې د دود او کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کینایا ده چې دم خده چې د لستونکو سره شریکې کو تاریس په نامه ده. دا لکه موږ تاسو وایو چې پلانکای په غوږ وایي د غوږوهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بهغه ورباندې پوه شي یو څوک په غوږ وایمه دې ته تعریض وایي. دام کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې ته کسپ نه یوړه ته کسره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې نو دته تاریخي کې نو یو یا مثلا کوم یو څوک وی دی ورور یتیم ورته پاتې وی یا یو یتیم ورته پاتې وی دغه سره ظلم کوي او مونږ دغه په مخ کې د حمید بابا دا شروع وي چې د هغه لستونې لاس یې د بیزاد چې پرې وچی کاندي وخ کې د یتیم نو په چل کې مو دای په یو لای شي د یتیمانو سره بد چلند خه کار نه وي. یا مثلا ک یو څوک د مقام د پاره یا د ځان د لوړوي د پاره دغه سکرونم کوي چې هغه د پستې په بیا تمامي کې د سړی د حمید بابا د شیر کې د مخ کې وایي چې پروت په وینو کې لټ پت پت کې خیم نه د سرو زرو په تخت باندې به پته نو دمو د هغه په حق کې کنایا ویلې. یا مثلا ک یو څوک تل د خلکو ترې سنن دی وی دی بل په وګخي چې کورونه کوي هیڅ کار به واسطه او به جنجال نه کوي خو مخه دیو چا په سر پیټي وي. مونږ د شهیدا دا شیر دغه به مخې ووایو چې د افتاب په کمن نه خیزم اسمان ته نګدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو په یوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي درغلي کوي او مونږ د درویش تراني دا شیر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی نو دای مو په چل کې په یولای شي خبره مخه مخاوي. د ته تاریخي کې نو یو وی چې ډېر زیات دي د سادي شیرازي پړای و کیسه مشهور ده چې د ته یو چا وویل چې حماسه چې ده په فردوسی تمامه ده نور حماسه نشته. د دغه خبر دي ځان پړ کنایه وګڼل چې ماته دی وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکن په ځکه د بستان پنځم فصل حماسه ته ځنګړې کړې و حماسه یې لیکلې. یو مهمه خبره ده پکې په کنایو کې لکه مچ مخکې موویل چې کنایا یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغو په شعرونو کې تاسو د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه دی د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسي کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بېلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کیدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړ کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافي نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي خو ډېر نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مې وویل چې شیخ زه ترخو اوبو ته پرېږدم ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړي. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وخت کې. دلته د پیالو وخت کې ورته وایي بله کنایه ورته جوړه کړي او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان سه یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونه روي په جلوت کې سوې لوي د کوثر دی د تاک ته یونه رودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې موږ یو خبره وکړه چې هر استعاره یوه کنایه ده خورا کنایا ممکن استعاره نوی پو دا پو دی ورستوی شیرونو کی چی مووی چی شیخ اعتراف دا گناهونو رانت سواری وایم رختیا چی وچوا ما دا پیالوخ کی دی پیالوخ کی استعاره هم دا مکنیا استعاره من دی پرسونیفیکیشن پا بست کی ویل چی پیالو تین سونی زنگرنی ورکل شی بیا دی اغوی وخ کی بایدلی دا چازکو چازکو توی دلت دی اغوی وخ کی ویل شی استعاره هم دی خوب کنایا هم دی مگر ټولی کنایی استعاری نوی هر استعاره یوه کنایا وی یعنی د استعاری نه د کنایی استفاده کولی شو خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نشو کولی ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نوی.
ډاکټر صاحب اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته یې ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي نو یو خو به په دې خبرې راته وکړئ چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغې برخې ته له دې سره باید څه وکړي راټولې کړي پرېږدي همداسې او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خو دا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دي ورسېدلې اغلته جب هم سوچا پاتے دے خصوصا د پختنو په لری پرتو علاقو کې په دوی کې ډیر جالب کنایې دي. زه فکر کوم کدا غره ټول شي په کندهار کې په غزنی کې په زابل کې همدغه سی په خوست پکتیکا پکتیا همدغه سی د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې دغه یو ساحه ده د کنایو ډیر پراخه او ډیر لوی زیرمه لري چې متاسفانه مونږ نه دي لیدلې چې راټول شي وي کړه ټول شي هم ډیر کمې دي یو فیصد بم نیو راټول شي. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده او خصوصا که دغه راټول شي د دینه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او قربانې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونواري لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ هغلته خلک داسې دي لکه شاعران عوام خلک هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تاته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي. مانا به همدا وي خو د هر څه لپاره بېلبېل الفاظ دي او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کړي د کتابونو په شکل وي خو به ډېر لوی کتابونه وي. زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به فولکلوري ذخیره به وي. بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه موږ چې ووي مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي که لږه په ابهام کې کیدای شي تر صریحې خبرې ډېر خیال پارونکي راځي ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي او زموږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایا د صراحت نه تیښته ده. داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسېږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي چې د دې کنایې څه معنا دی باطن د هغې لوازم یادوو خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو او د همدې لوازمو نه رسېږو ملزوم ته هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو. نو د خپل یو خیال پرون کې میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته چې دا کلمه په اصلي معنا نه دی استعمال شوی باید منصرف شي یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالې ولي د بمبرو ځالې ولي موږ دته ووایو چې هلکه په د بمبرو ځالې مه وله. دلته کنایه اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي یو شرارت جوړوي یو څوک راپاروي موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو بیا د حال نه پوهېږو چې اوس خو نه ماشوم شته نہ دبمبر زولشتا دی ہول نہ پویگو چی دی کی نہ مطلب دا چی دا شرم را پرو
شریرو پیسا کی یو خبر ا دا یو کنایہ بلم ستا دا وے پلانای سی دا پلوئی لاس پروغ جان وے کر لگئی
بالکل دا کنایہ زمون ختم شتا پروغ جان کر لگئی یا زمون ختم وے چی پلانای روخ سرتا داغونه ور کیوی سر روک دے نخو کی داغونه ور کیوی بل خبر ا دا چی جنی پہن وے چی کنایہ او مجاز یو شان دی حاصلی خبر دا دے چھے دے مجاز او دے کنایہ تر من دے خاص و عام اڑی کرے ار استعارہ ار مجاز کی دے چھے کنایہ بھی خورا کنایہ مجاز نہیں بھی بل خبر دا دے چھے کنایہ ہم دے تشبیہ او دے استعارہ غم تے دوار خل دی یو موی چھے ظاہری ارخ دے چھے غیتا مکنیہ بھی ہی وی نی پدی بند کنایہ شوی او بلی باطنی ارخ دے او درونی ارخ چھے اگر دے کنایہ مانا دے بل خبر چھے منگو کرے اگر دا وچھے کنایہ دے مکنیان ہو یا دی مانا دی لحاظ پسو برخو شل شوی چاہ بھی مانا موصوف بھی یا بو فیل بھی یا بو مصدر بھی یا بو صفت بھی اندر کم دی ظاہر او دی باطن دی اڑکو دی واسطو دی لحاظ پسو برخو شل شوی وی تلویح دے چی دی ظاہر او باطن یا دی لازم و ملزوم تر من زاڑی کی گنی بھی دی واسطی بھی چی ما مثالون رو گویل چی بلدا چی اشاری کامی بھی چی غیت ایما وی بلدا چی اشارہ ډیر مبهم وي موږ نه پویږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی دی دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سیمبول هم بدلیږي
بدل د شیرونو په حصه کې ویل کیږي وایي بد بدل شیرونه چې دي یوه کلی لري هر چا چا کلی ومنده رمز یې وموند بیا کولی شي چې د ده د شیر په ډېرو باریکۍ
بالکل ومن صاحب دې په دې کې یو ورځ د هندي سب شاعران چې دي په هندي سب کې د سب سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو راوتلي وو عام خلک شاعران وو دیقان دکاندار او ګاډیوان ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه ولس ته راوتلي وه د دربارونه نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه د بدل په شعر کې د استاد پسرلي په شعر کې د صاحب په شعر کې او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایې او متلونه او ولسی اندونه دي که څوک په دغه باندې نه پوهېږي نشي کولی چې د شاعرۍ ته لاره وروږي بل خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي شاعرانه کنایې خاصې وي شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوې وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي اگر کنایه چې د پخوانی کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړ شي وي کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي ځکه چې کلتور متحول او متغیر شي د بدلیږي بیا کنایه هم په رمز بدلیږي او حتی په یو سیمبول بدلیږي د دې لپاره چې په دغسې کنایو پوه شو یوه حل لاره دا ده چې موږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو د کنایې عمر پیدا کړو د کنایې په عمر پوه شو بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې موږ یو چا ته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې چې مطلب صحیح ده دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلې نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی که چېرې شاعران ورنه خبر شي بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو د شعر په ژبې کې به موږ وروسته هم بحث وکړو یو لویه ځانګړنې دا ده چې موږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو خپله خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې موږ خپله ژبه تصویري کړو په عادي ژبه یا اوتوماتیک ژبه کې هر ټکه یو مدلول لري قلم قلم ته وایي کتابچه کتابچې ته وایي ګل ګل ته وایي سرو سروي ته وایي خو کله چې موږ ژبه تصویري کوو بیا سروا دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه شي خپل نمونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي، او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.